اس دعوت دے فآمنوا بالله ورسوله نی ایمان راوړی په الله باندې او د هغو په رسول باندې. مونږ خو د مخکې نه ایمان والی یو، په مدینه کې خو ټول ایمان والی وو. دا مدني صورت دی. یو ایمان دی چې هغه اقرار باللسان دی، د ژبې سره اقرار کول، ها زو منم منم او منم. او یو ایمان هغه دی چې په زړه کې دی، یقین جوړ شوی دی، داسې مضبوط دی. او اصل ایمان دا دی چې د الله مطلوب دی. زبانی خبری کول خو ډیر آسانی وي، چې کله خلک غټی غټی دعوې کوي چې مونږ خپل ځانونه هم قربانولی شو. د خولې خبری خو هر څوک ډیرې ښې کولی شي، په خوله باندې د ځمکې او اسمان قلابې ملاوهي، لیکن د هغه خبرو څه حقیقت دی؟ او د الله سبحانه وتعالی زموږ نه څه مطلوب دی؟ دا مونږ چې کومه خبره کوو نو آیا زموږ په زړه کې د هغې یقین شته دی هم او که نه؟ ها، مونږ د قیامت په ورځ یقین ساتو. د هغې نه پس څه وي؟ زمون په ژوند کې هیڅ آثار په نظر نه راځي چې قیامت به راځي. زمون په خبرو اترو کې یا د چا سره په معامله کولو کې، زمون په اخلاق کې، زمون په ناسته پاسته کې، کو په دې کې هیڅ په نظر نه راځي چې زمون په آخرت باندې یقین دی. نو زمون ژوند د دې په سوري کې تیرېدل په کار دي. کو په نظر نه راځي نو دا بیا څنګه ایمان دی؟ مونږ خلکو ته وایو چې تاسو ته څه پته ده چې زما په زړه کې څومره ایمان دی؟ ځکه چې زموږ د زړونو په حال خو الله تعالی بهتر پوهیږي. چې کله مونږ چاته دا ویل غواړو چې زه د ننه څومره ښه یم، نو مونږ وایو چې تاسو ته څه پته ده چې زه څومره ښه یم. نو واقعي چې د زړه په دننه رازونو باندې الله تعالی بهتر پوهیږي. الله تعالی فرمایي چې آمنوا بالله، لکه څنګه ایمان چې په کار وي نو هغه شان ایمان راوړئ په الله باندې هم او د هغو په رسول باندې هم. والنور الذي انزلنا، فهاغ نور باندې هم چې موږ نازل کړی دی. کوم نور الله نازل کړی دی؟ دا قرآن دی. قرآن ته څه ویلی شوی دی؟ النور. دا قرآن هم نور دی، دا روښانه کول کوي. دا هغه نور دی چې دې سره ژوندونونه روښانه کیږي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بعثت مقصد هم په قرآن کې بیان شوی دی. هغه دا دی چې هغه خلق د تیارو نه نور طرف ته راولي. د دې مطلب دی چې انسانیت څه دی؟ په تیارو کې دی. د دې قرآن په ذریعه په نور کې راځي. چې د چا په ژوند کې قرآن وي نو د هغو ژوند به روښانه وي، او که د قرآن نه بغیر وي نو تیارو والا ژوند به وي. بیا بنده په تیارو کې ژوند تیروي. په تیارو کې د خلکو زړونه ګبراویږي. چې کله تکه توره تیاره وي، مونږ د خپل جسم دپاره رڼا خوښوو، او د روح دپاره مونږ تیاره خوښوو. نو دا نور دی، او واقعي چې دا لایټ دی، ځکه چې دا ژوند روښانه کوي. خلق دې نور طرف ته را وبلی او هغوی په دې باندې پوه کړی چې دا نور څه دی. په یو وخت کې مونږ هم په تیارو کې وو. نو آیا تاسو دا خبره ریئلایز کړه؟ دا مو محسوسه کړه چې الله تعالی واقعي چې ستاسو په ژوند کې یو لایټ رڼا کړو، چې د هغې په رڼا کې تاسو ته څیزونه ښکاري. چې کله لایټ لګېدلی وي نو هغه وخت څه وي؟ د یو څیز په حقیقت باندې بنده پوه شي، هر شی ښه کلیئر په نظر راځي. نو د الله شکر ادا کوئ چې الله تعالی زه د تیارو نه نور طرف ته راوستم. او د دې باوجود چې دا نور دی، بیا هم ډیر خلک په تیارو کې اوسېدل خوښوي. په تیارو کې غورځېږي، ټکرې خوري. شیطان هم په عقل باندې پردې اچولي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې څوک د قرآن حلال شوی شی حرام کړي نو هغه د قرآن نه انکار وکړو. نو د دې حلال حرام مه جوړوي، او د دې چې کوم حرام سیزونه دي نو هغه مه حلالوي. ګنی دا به انکار شي. د نور نه مراد قرآن دی. په دې باندې ایمان راوړی، او په دې باندې ایمان راوړل څه دي؟ چې یو شی څنګه وي په قرآن کې او څنګه بیان شوی وي نو هغه هغه شان منل. اوس تاسو وګورئ چې د قرآن څومره هم آیتونه دي چې هغه مونږ تر نن ورځې پورې نه دي منلي. او دلته هغه خلکو ته ویلي کیږي چې ایمان راوړئ چا چې کلمه ویلي ده په الله باندې او په رسول باندې. او دا قرآن مونږ ټول وایو چې مونږ منو، د خولې منل نه. آیا د دې حلال سیزونه او حرام سیزونه مونږ حرام ګڼو؟ آیا د دې په احکاماتو باندې مونږ هغه شان عمل کوو؟ او مونږ د قرآن تکمیل طرف ته روان یو. نو آیا مونږ د دې حق هغه شان ادا کوو لکه څنګه چې د دې حق دی؟ والله بما تعملون خبیر، او الله تعالی په هغه هر څه پوه دی چې تاسو عمل کوئ. هغه په دې خبر دی چې دا چا څنګه ایمان دی. که څوک ځان له ډېره هم تسلی ورکوي د ایمان دعوې کوي او د هغو دننه ایمان شته او که نه، او که هسې زبانی دعوې کوي، نو الله تعالی ته ټوله پته ده د څه چې تاسو عمل کوئ. یوم یجمعکم لیوم الجمع، په هغه ورځ به د اول نه ماخله تر اخره پورې ټول خلق را یوځی شي. څوک به شاته پاتې نه شي، نه وړوکې، نه څوک بوډا، نه څوک ښځه او نه څوک سړی، هیڅوک به هم وروسته پاتې نه شي. ذلک یوم التغابن، اوس مونږ یو نوی ټرن ګورو، کوم چې مخکې مونږ نه وکتلی هغه مو دلته وکتو، چې هغه ورځ به وي د تغابن. او غبن څه شی وي؟ د دې خو هسې ډېرې معنی دي، او لکه ما چې درته ویلي وو چې په غیر محسوس طریقې سره چا له نقصان ورکول، د چا سره فراډ کول، او دا خلق په خرید او فروخت کې هم کوي، چا له دوکه ورکوي، دا د غفلت لپاره هم راځي، د محروم کولو لپاره هم راځي چې څوک محروم شي. نو دا هم معنی ده چې د یو حصه بل ته میلاو شي. زیات دا په تجارت کې وي، په خرڅولو او اخیستو کې، لیکن دا په هر څه کې کیدی شي. نو هغه به د غبن ورځ وي، ځکه به په هغه ورځ باندې غبن وي. څه مطلب چې غبن به وي؟ څنګه غبن مراد دی د دې نه؟ نمبر ون، لکه څنګه چې مونږ ته د احادیث نه پته لګي چې یو سړی به بل سړی ته نقصان رسوي، او هغه څنګه وي؟ د هر انسان دپاره الله تعالی په آخرت کې دوه کورونه جوړ کړي دي، او په هغې کې ستاسو او زما هم دي. یو کور دی په جنت کې او بل په جهنم کې. جنت والو ته به د جنت کور هم وښودلی شي چې کچرې تاسو بد اعمال کړی وي، نو ستاسو به دا ځای وو، هغه به ورته وښودلی شي، او د هغې نه پس به هغوی په جنت کې داخل شي چې هغوی له قدر ورشي چې مونږ څومره د یو غټ مصیبت نه بچ شو، او چې د الله تعالی مزید شکرګزار شي. او دغه شان جهنم والا به په جهنم کې داخلیږي، نو هغوی ته به د هغې جنت والا کور وښودلی شي چې کچرې تاسو ایمان او صالح عمل کړی وي، نو ګورئ نن به ستاسو دا ځای وو. سوچ کوئ چې په هغه ورځ به د هغې څه حسرت وي. مونږ خو په دنیا کې په وړو وړو سیزونو باندې حسرتونه کوو، او سوچ کوئ چې هغه به څومره غټ حسرت وي چې هی ما ته دا میلاوېدی شو، او هغو ته به وویلی شي چې استاد ته دا نشي میلاوېدی، د دې په ځای ستا دپاره دا دی. اوس چې دی جهنم ته لاړو، نو د دوه هغه جنت والا کور خو خالی پاتې شو، نو هغه کور به یو جنتي کس ته میلاو شي. او په جهنم کې چې د جنت والا کوم مقام و، هغه به د یو اهل جهنم په حصه کې راشي، نو دا به داسې لوی نقصان وي، داسې لوی غبن به وي. هغو ته به اوس احساس وشي چې زما نه څو لاړل او څو راته میلاو شول، چې هی زما د لاس نه جنت لاړو، ما ته میلاوېدی شو. نو دا یو داسې نقصان دی چې په غیر محسوس طریقې سره بنده ته میلاو شي. هغوی ته خپل ژوند په یو څو کې لګول و، لیکن هغوی په بل څو کې ولګوو. لکه نن چې مونږ وختونه ضایع کوو په الټه سیده کارونو کې، او مونږ ته احساس هم نه کېږي. یو بنده په عبادت کې لګېدلی وي، بل په ګناهونو کې لګېدلی وي، نو دلته خو چاته څونه محسوسېږي؟ چاته دا پته نه لګي چې هغه بل کس به کامیابیږي او دی به ناکامیږي. نو د هغې پته به د یو متغابن په ورځ لګي چې هی زما بیړه خو لاړه غرکه شوه. د دې به په آخرت کې پته لګي. په دنیا کې یو متغابن نشته دی. دنیا هغه ځای نه دی چې بنده ته احساس شي. هلته به بنده ته پته ولګي چې هی دا وشول زما سره په غیر محسوس طریقې سره، او بنده به پوهه هم نشي چې دا هر څه څنګه وشول. د دې احساس به هر چا ته کیږي، او هغه به هر کس ته څنګه وشي؟ کافرانو ته خو به کیږي، ځکه چې هغوی ډېر نقصان وکړو، او دا یو متغابن دی. او د مؤمنانو دپاره به هم وي، کچرې هغوی د ایمان راړو نه پس ګناهونه کړي وي، نو کیدی شي چې مسلمانان هم اوله په اور کې لاړ شي، او چې هلته وینځلی شي نو بیا به راوځي. نو هغې ته به هم احساس وشي چې هی مونږ ولې ګناهونه کول، مونږ خو وبایلله. یعنی دې ته اوچتې درجې میلاوېدی شوې، لیکن اوس اوله جهنم ته لاړل. او چې کوم صحیح مؤمنان وي، نو هغې ته به هم احساس وشي چې هی زموږ سره خو ډېر وخت وو، لیکن مونږ ډېر وخت ضایع کړی دی. مونږ ته دومره اجر او ثواب میلاوېدی شو، او مونږ ته د دې نه هم اوچتې درجې میلاوېدی شوې، لیکن دا مونږ څه وکړل؟ یو جنتي کس ته به هم احساس کیږي چې کاش چې ما په دنیا کې ولې فلانې وخت ضایع کړی وو، او د الله ذکر مې نه و کړی. هغه ته به هم احساس کیږي جنت ته پتلو باندې هم. نو انسان ته به هلته پته لګي چې ما خپل ځان د نفساني خواهشاتو او ګناهونو په بدله کې خرڅ کړی و، او یا هغه خلک چا چې عبادت کړی و لیکن کمی کړی و. اکثر خلکو ته خپلې نیکۍ پوره ښکاري چې زه خو ډېر څه کوم نور څه وکړم، نو هلته به خلکو ته ډېر غټ حسرت کیږي. نن خلک آرام خوښوي، خپل وختونه په بیکاره او فضول سیزونو کې لګوي، په میډیا باندې خلک ډېرې غټې پیسې ورکوي او خپل ایډز ښیي، ځکه چې هغوی ستاسو نه ستاسو ټایم اخلي. مونږ خپل وخت خرڅوو په هغوی باندې د هغوی د ایډ د کتو دپاره. نو مونږ څه هم چې کوو خپل وخت خرڅوو. نو مونږ څه کوو؟ کله مونږ د فائدې سودا کوو او کله د نقصان. نو په هغه ورځ به بنده ته احساس وشي چې دا مې څه بیکاره سیزونه راوړي دي. ځینې کارونه به داسې وي چې په هغې به نه ګناه میلاویږي او نه ثواب. نو انسان به په هغې باندې هم حسرت کوي او پیمانه به وي، ځکه چې انسان به وایي چې که د دې په ځای مې څو ښه کار راوړی وی نو نن به راته اوچتې درجې میلاو شوي وی. دغه شان بنده په آرام لاس وي او سستی کوي، او د هغې دا خیال وي چې زه خو څه ګناه واله کار نه کوم. نو زموږ سستی نه ختمیږي، ټوله ټوله ورځ بنده آرام کوي. په دې به هم بنده حسرت کوي. په هغه ورځ به پته ولګي چې ما د خپل ځان سره غبن کړی دی، نه نقصان سودا مې وکړه، آرام به مې کوو. که ښه کارونه وکړئ نو انشاءالله په قبر کې به بیا آرام او آرام وي. او الله دې کړي چې زموږ لپاره د آرام ځای وي. که دلته منډه ترړه ووهو نو هلته رست کولی شو. نو هغه داسې ځای دی چې هغه د غبن ځای دی. بنده به وایي چې زما سره غبن شو. نو یوه دا معنی ده. او دویمه معنی څه ده؟ په صحیح مسلم کې دی د ابو هريره رضی الله عنه نه روایت دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ناست و نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترنه پوښتنه وکړه چې مفلس څوک وي. هغوی وی چې د چا سره مال وغیره نه وي، لکه مونږ خلک چې ورته په خپله ژبه کې غریب وایو، محتاج خلک، فقیر خلک، کوم خلک چې مونږ ته غریب ښکاري. نو دا خو د دې ځای غریبانان دي. اصل غریبانان څوک دي؟ غټ غټ بادشاهان چې دلته ډېر مالدار وو او هلته به غریبانان وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زما د امت مفلس هغه کس دی، یعنی هغه به یو مسلمان وي. دلته د کافر خبره نه کیږي. د دې امت مفلس هغه کس دی د هغو سره به صالح عمل وي، منځ او روجه به وي، زکات وغیره به وي، او ذخیرې به یې راوړي وي، یعنی ښه ډېر عمل به وي. لیکن د هغو حال به دا وي چې چا ته به یې کنځلي کړي وي، په چا باندې به بهتان لګولي وي، څوک به یې وهلي وي، د چا مال به یې خوړلي وي، څوک به د هغو نه د هغو منځونه یوسي، څوک به ترینه روجې یوسي، څوک به ترینه زکات واخلي. او چې کله یې ټولې نیکۍ ختمې شي نو د مظلومانو ګناهونه به په دو باندې واچولی شي، او د دو انجام به دا وي چې په جهنم کې به واچولی شي، حالانکه ډېر هرڅه راوړي وو. دی به مفلس شي، کنګال به شي. نو دا هم د دو سره غبن شو، هلته هرڅه لاړل غبن شول د غیر محسوس طریقې سره، او پته ورته هم اونه لګېده. او چې هلته لاړ شي نو دا څومره غټه خساره ده، غټ نقصان دی. اوس هغه محروم شو. نو محروم هم د دې معنی ده ټولو د هغو نه نیکۍ یوړې، نو غبه نه شو د هغو سره. ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د کوم سړي په ذمه د چا څه حق وي نو هغو له په کار دي چې په دنیا کې ورکړي، او یا دي هغه معافي وغواړي. ګنې د قیامت په ورځ به درهم او دینار خو نه وي، نو خپل نیک اعمال به ورکول وي. او چې ټولې نیکۍ ختم شي نو دغه بل کس ګناهونه به په دو باندې واچولی شي، یعنی په څو طریقې باندې خو به بل کس له بدله ورکول وي. نو ما درته درې سیزونه وښودل. اولنی شی څه دی چې په جنت او جهنم کې د هر کس مقام دی. دویمه خبره مې درته څه وکړه چې د خسارې احساس به صرف کافرانو ته نه کیږي، بلکې صالحینو ته به هم کیږي، مؤمنانو ته به هم کیږي. چې کاش چې موږ زیات عمل کړی وی نو اعلی درجې به مو حاصلې کړي وی. حسرتونه به وي د بنده چې ما ولې خپل وخت ضایع کړی و. په حدیث کې د دې پورې راغلی دی چې انسان په یو مجلس کې ناست وي او په ټول مجلس کې د الله ذکر ونه کړي، نو هغه مجلس به هم د قیامت په ورځ د هغو دپاره حسرت جوړ شي. څومره پارټیز او ځایونو ته چې مونږ تلي یو، څومره په موټرو او ګاډو کې چې مونږ تلي یو، څومره ځله مونږ د خپلې فیملي والو سره د ناوخته پورې ناست یو او ګپونه شپونه لګوو، لیکن په هغې کې د الله هېڅ ذکر ونه کړو، نو انسان و پداسی مجلس بانی حسرت کوي چې هاي زولیتلم چې هاي ما ولی د الله ذکر نه وکړې نو هغه ته به د غبن احساس وشي د خپل عمل د سستۍ په وجه. او په سوره مریم کې د قیامت ورسته یوم الحسره هم ویلې شوی دی. نو انسان به په خپل کمی باندې حسرت کوي چې زما سره غبن وشو. نو بیا انسان له په دې دنیا کې څومره احتیاط پکار دی، ځکه چې څوک په دنیا کې ډېرې خبرې کوي نو هلته به ګونګیان شي، دلته چې څوک ډېر زورور وي نو هلته به بې طاقت او کمزوري شي، او چا چې د دین سرمن اغوستي وي نو هغه به په هغه ورځ وویستلی شي او حقیقت به مخې له راشي. په دې دنیا کې خلکو د خپل ځان د پاسه یو آرټیفیشل کور لګولی وي. ځینې خلک ښایسته ښایسته الفاظ استعمالوي او خپل دننه حالت یې په پرده کې پټ کړی وي. د چا سره مادي رونقونه وي، مال دولت وي، د هغې لباس یې اچولی وي او په هغې کې خپل ځان پټ کړی وي. د هغې خیال وي چې موږ ډېر عزت والی یو، مګر په آخرت کې به دا ټول لباسونه لرې شي، زموږ اصلي صورت به په نظر راشي. کچری نن انسان ته اندازه وشي نو زموږ الفاظ به ختم شي او د دنیا دا لذتونه او عزتونه به راته بې معنی ښکاره شي. کاش چې موږ په دې خبره پوه شوی چې ها ورځ به څومره سخته وي. په دې دنیا کې چې د حادثات او واقعات راشي نو دا موږ ته رایادوي. دا قرآن هم موږ ته یادګیرنه کوي. ډېر خلک به په هغه ورځ داسې برباد شي، بیا به د هغې د الفاظو ذخیرې ختمې شي او جبې چې چلیږي نو دا ټولې به بندې شي. نو دا آسانه ورځ نه ده، او د دې ورځې د خبر ورکولو دپاره پیغمبران راغلي وو. هغوی خلکو ته وویل، خلک یې پوهه کړو، خلکو له خبرداري ورکړو چې ای خلکه خبردار شئ، په هوش کې راشئ، داسې ورځ را روانه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ما نه دي لیدلی چې د جهنم په شان څیز نه څوک تښتېدو وله اودو شوی وي، او ما نه دي لیدلی چې د جنت په شان سیز غوښتلو واله اودو شوی وي، چې د جهنم عذاب داسې سخت دی، ما نه دي لیدلی چې څوک د جهنم نه تښتېدو واله وي، او هغه د غفلت په خوب اودو شي. په غفلت کې خوب خو د انسان ضرورت دی، خو د غفلت په خوب او چې څوک جنت غوښتلو واله وي او هغه اودو شي. د جنت نعمتونه داسې لذیذ دي چې د چا د هغې شوق وي نو هغه خو بیا اودو کېدی نه شي. چې کله زموږ د یو څیز شوق پیدا شي نو د هغه شوق په وجه موږ له خوب نه راځي، په ویره کې هم خوب نه راځي. دغه شان که زموږ څوک خوږ بنده راشي نو د خوشحالۍ نه راله خوب نه راځي. لیکن نن موږ داسې اودو یو چې د پاسېدو نوم نه اخلو. ولې موږ اودو یو؟ ځکه چې نه زموږ په زړه کې د جهنم نه سو ویره ده او نه مو سو شوق دی د جنت. نو ولې موږ په هغه وخت راپاسو چې کله موږ داسې زونه ووینو؟ زموږ هغه یقین نشته چې د جهنم شعلې موږ ته په نظر راشي او د جنت نعمتونه موږ ته په نظر راشي. نن هر انسان د غفلت په خوب ودو دی، حالانکه مرګ هر ورځ بندله دا پیغام ورکوي چې یو داسې حقیقت یم زو چې د هغې مقابله تاسو نشئ کولی. تا ته ځان ډېر طاقتور ښکاري، خو زه به تا یوسم. آیا نن موږ خپلې غلطۍ منو چې موږ ته څوک خپلې غلطۍ پوینټ اوټ کړي؟ آیا موږ چې کله وعده وکړو هغه پوره کوو؟ آیا زموږ د ژوند سو اصول شته او که صرف په خواهشاتو باندې تیریږي؟ آیا موږ د زورور په مخ کې خاموشه یو او چې څوک بې زوره وي هغه تنګوو؟ زموږ د ژوند سنټر الله دی، او که زموږ خپل ځان دی چې په موږ د چا حق وي نو موږ د هغې د ادا کولو فکر کوو، بیا هم موږ وایو چې زموږ د جنت شوق دی او د جهنم نه ډېر ویریږو. چې کله موږ له غوسه راشي نو بیا زموږ خوله کله بندیږي. چې کله موږ ته سپوزیشن میلاو شي نو موږ د هغې نه ناجایزه فایده اخلو. په لویۍ کې راشو، په علم باندې فخر کوو، چې دولت راشي نو بخل کوو، چې نیکي کوو نو ریاکاري کوو، او په نمایشي نیکۍ کولو کې موږ ته ډېره مزه میلاویږي. چې په څه طریقه باندې خلکو ته پته ولګي موږ غټې غټې خبرې کوو، او زموږ دا خیال وي چې ګنې د دې سره به موږ ډېر غټ شو، حالانکه د الفاظ هېڅ قیمت نشته د الله تعالی سره. الفاظ خو به منافقین هم ډېر ښه استعمالول، نو د دې هېڅ قیمت نشته چې عمل ورسره نه وي. دا بیا هسې خبرې دي چې عمل نه وي. موږ د عاجزۍ یو تصویر جوړ شوي یو، لیکن که زموږ په انا باندې څوک معمولي شانسو خبره وکړي نو بیا وګورئ چې زموږ څه حال وي. لیکن هسې موږ عاجز یو او موږ خوش اخلاقه جوړیږو. زمون خوش اخلاقی د چا سره وي؟ د هغوی سره چې څوک زمون سره د خوش اخلاقۍ سره میلاویږي، یا د هغوی سره چې څوک زمون سره ښه وي، او یا چې د چا نه موږ ته فایده میلاویږي. او چې څوک را سره بد اخلاقی وکړي نو هغه وخت بیا مونږ څومره خوش اخلاق یو. بیا خو مونږ هغې ته په سلام کې هم نه مخکې کیږو، مخ وګرځو او کینو. نو خوش اخلاقی کو هغه صرف الفاظ وي نو د هغې هیڅ قیمت نشته د الله سره، او نه دا څوک د جهنم نه بچ کولی شي. مونږ نیکي هم په هغه ځای کې کوو چې څوک راته شکریا ادا کړي یا څوک زمونږ تعریف وکړي، او یا مو سو امید وي چې دا بنده به زما په کار راشي، او یا چې زو د سو خبرې نه ویریږم، او یا چې د چا روب وي په ما باندې، د هغې سره زمونږ نیکي وي. دا به په هغه یو متغابن کې پته چلیږي چې څوک څومره نیک دی او د هغو نیکۍ څومره حقیقت واله دي، او آیا هغه نیکۍ وې هم او که هسې بدلې وې، او یا د خپلې فائدې د خاطره مونږ کړي وې او هغه مونږ ته نیکي ښکاري، او یا د نیکۍ شاته مو څه نور نیتونه وي. نو په یو متغابن کې به پته چلیږي، او په التغابن کې ډېره لویه مبالغه ده چې ډېره خساره د ګټې او بایلات ورځ تاسو د دې ځای په فایده او نقصان کې پراتی یئ چې دلته مو څه نقصان ونه شي، هی چې څه لاس راته ونه شي. دومره مونږ ویریږو چې جاب مو لاړ نه شي، په کاروبار کې مې نقصان ونه شي، مګر په آخرت کې به څه کېږي؟ په آخرت کې به څه نقصان کېږي، څه ګټه او بایلات به وي؟ په دې باندې زموږ توجه نه وي، د دې پروا مونږ نه کوو. او چې د دې ځای فایده او خوشحالۍ میلاویږي نو بیا خو سم خوشحاله یو، او لویی را پکې راشي دا سوچ نه کوو چې هلته به مو نقصان وي او که نه، هلته به راته فایده میلاو شي او که نه. د دنیا نه مخکې مونږ ته څه په نظر نه راځي، مونږ ته خو دنیا هر څه ښکاري. چې دلته مو ښایسته کور وي، چې بچي مو ښه ځایونو ته ورسي، دا راته ګټه ښکاري، دا راته کامیابي ښکاري. او چې دلته ورسره څه نه وي نو هغه راته ناکام ښکاري. د دې ځای ناکام چې دی، که هغه هلته په اعلی درجو کې کېناستو نو کامیابي خو بیا هغو ته میلاو شوه. نن مونږ خلکو ته خبرې کوو او خپل ځان راته ډېر طاقتور ښکاري چې زه په پاور کې یم، لیکن هغه خو د غبن ورځ ده، د مظلوم ټولې نیکۍ به یوسي. نو هغه په څه طاقتور شو؟ د هغو بیا څو کامیابي او څو اتوریټي شوه. او د ښځو هم دا حال دی چې هغوی ته په خپلو کورونو کې داسې ښکاري چې زه په پاور کې یم، چې زه څنګه غواړم نو کوم به، چې زه نن دې ښه دباو کړم، دا خو زما مرضي ده. دا څوک چې بل دبا وهي نو هغه دې دا سوچ وکړي چې چېرته سبا له د هغو د دبا وهلو ورځ را نه شي، دا دباو شوی به سبا له د دبا وهلو واله نه نیکۍ اخلي. ومن یؤمن بالله ویعمل صالحا، او چې څوک په الله باندې ایمان راوړي او نیک عمل کوي، یکفر عنه سیئاته، الله سبحانه وتعالى به دا غونه د هغو بدی لرې کړي او هغه به معاف کړي. ځکه چې یو انسان هم مکمل نه دی. چې څوک هم ایمان راوړي نو د هغې دا مطلب نه دی چې هغه پرفیکټ شو. الله تعالی به بیا دا غونه د هغو بدی لرې کړي. او دلته د کوم ایمان خبره کیږي؟ د زبانی ایمان چې کلمې وي او بس، نو دا هغه ایمان نه دی. دا هغه ایمان نه دی کوم چې مونږ ته د مور او پلار نه میلاو شوی دی او مونږ خسته دی. دا هغه ایمان دی کوم چې شعوري ایمان دی، چې په هغې باندې د انسان زړه جمع شوی وي چې ها دا حق دی او دا حق دی، د دې نه سوا بل حق نشته دی. څومره مسلمانان دي چې هغوی د دې سوچ سره دي په دې دین باندې. د خلکو نه پوښتنه وکړئ چې تاسو ولې مسلمانان یې، سروې وکړئ چې پته ولګي که نه، بیا وګورئ چې څه جوابونه درته میلاویږي. چې بس یو په دې دین کې پیدا یو نو بس دا مو دین دی، نو د الله دا جواب نه دی پکار. بس مور او پلار راته وایي چې مونځ کوئ نو کوئ، څه پته راته نشته چې ایمان څه شی دی او د ایمان څه تقاضی دي، هیڅ پته نه وي چاته. الله تعالی فرمایي چې ایمان راوړئ په الله باندې او د هغې نه پس صالح عمل کوئ. زمون خلق وایي چې عمل ډېر مشکل دی، دوه شرطونه دي، او بیا به الله تعالی لرې کړي ستاسو نه ستاسو بدی. ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا، هغه به داخل کړي هغه په داسې باغونو کې چې د هغې د لاندې به نهرونه بهیږي او همیشه به اوسیږي په دې جنتونو کې، ابدا همیشه همیشه. په خالدین فیها کې خو هم د همیشه معنی ده، د ابدا څه ضرورت دی؟ ځکه دواړه راوستی شول چې دا به چرته هم نه ختمیږي. د خالدینه د پاسه ابدا راغی، حالانکه په دواړو کې دوام دی، همیشګی ده، همیشه همیشه به وي، چرته به هم نه ختمیږي. لیکن زمونږ ذهن په همیشګی باندې نه پوهیږي، زمونږ ذهنی صلاحیت ډیر کم دی. دا څومره سیزونه چې مونږ وینو یا نمبرې، لکه بیلین ټریلین او دا غینه پس مونږ شمارلې هم نشو چې د دومره دومره وخت لپاره به وي. نه همیشکی چې ده نو دا نمبر نشي شمارولی څوک. دا هم هغه خبره ده لکه د الله سبحانه وتعالی صفات زموږ په ذهن کې نشي راتلی او دغه شان په ابدا باندې هم مونږ نشو پوهېدی. او دا چې خالدین فیها سوی زموږ ذهن له دا شی نشي راتلی. انفینټ ټایم څنګه وي مونږ ته څه پته ده؟ نه مونږ لیدلی دي او نه مو اورېدلی دي چې د چا داسې زندګي وي. په اصل کې په دې باندې هم مونږ له سوچ پکار دی ځکه چې دا شی هم مونږ ته ډېر سوخایي. اکثر مونږ خبره کوو د دې دنیا چې دا دنیا به ختمه شي دا لږه ده او د آخرت زندګي چې ده نو هغه خالدین فیها ابدا ده. څه مطلب دی؟ د دې هلته د مرګ وجود نشته، هغه د همیشه 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 زندگی ده. د دې بیا څه مطلب شو چې کوچې الله تعالی هلته د خوشحالۍ شپه ورکړي نو د هغې نه پس به د غم ورځ نه راځي، او کوچرې د خوشحالۍ ورځ ورکړي نو د هغې نه پس به د غم توره شپه نه راځي. په دې دنیا کې که خوشحالي را هم شي نو ورسره ورسره غمونه هم راشي، او د سبا ویره هم وي چې پته نشته چې سبا به څه کیږي. د هغه ځای خوشحالي هم د همیشه دپاره ده، او خدای دې نه کړي که عذاب وي نو هغه به هم د همیشه دپاره وي، ناقابلي برداشت به وي. او چې د آخرت زندګي نه ختمېدو والا ده نو د هغې دپاره خو بیا انتظام ډېر زبردست پکار دی. ذلک الفوز العظیم، هغه ده ډېره لویه کامیابي. هغه زندګي خو ختمېدو والا نه ده، نو بنده ته به د هغو د کامیابۍ میوې میلاویږي. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، او هغه خلق چا چې کفر وکړو یعنی انکار وکړو، او صرف انکار یې ونه کړو بلکې زموږ آیتونه یې دروغ وګڼل یعنی په خپل یې هم دروغ وګڼل، او نورو خلکو ته یې هم وویل چې دا صحیح نه دي، او خلک یې هم را وغوښتل چې هغوی هم دا دروغ وګڼي. یو وی انکار کول او بل وی تکذیب، یعنی هغه دروغ هم وګڼل، هغوی د خولې سره هم خبرې شروع کړې. اولئک اصحاب النار خالدین فیها، دی به هم د اور ملګری وي او په هغې کې به همیشه اوسیږي. و بئس المصیر، او دا څومره بد ځای دی د واپسۍ. دا ځکه ډېر بد ځای دی چې د دې نه پس هېڅ کامیابي نشته، دی د دې نه پس څو ګټه نشته، د دې نه پس څو خوشخبري نشته، بس دا به ټیکاونه وي. دا ډېره لویه ناکامي ده، او هغه ډېره لویه کامیابي وه. نو په هغه ورځ به څوک وګټي او څوک به وبایلي، ځکه خو دا یو متغابن ده. الله تعالی دې موږ په کامیابو خلکو کې شامل کړي. اوس را روان 15 آیتونه چې دي نو دا د ایمان سیکرټس دي. چې په ما کې ایمان راشي نو زه به دننه څنګه شم، ځکه تل غواړم چې په ما کې ایمان شته دی هم او کنه، او د کومې درجې ایمان دی زما. د آیا نمبر 11 نه به موږ ته پته لګي. اوس موږ ګورو چې اولنی شی څه دی. اولنی شی چې د هغې سره موږ ټیسټ کیږو، زموږ ازمایش کیږي د ایمان. زما ایمان د کوم لیول دی؟ دا وی خو مونږ ډیر زیاتې کوو چې زما په شان ایمان خو د چا شته دی نه، نو مونږ ته کتل دي چې زما ایمان څنګه دی. ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، نه رسیږي څه مصیبت مگر د الله د اذن سره. اوله مونږ د اصاب په معنی باندې ځان پوه کوو. اصاب وایي هغه تیر ته، یعنی هغه غشي ته چې هغه سیده په نښه باندې ولګي. مصیبت لفظ هم د دینه دی او اصحاب هم د دینه دی. کوم مصیبت چې راتلو والو نو هغه په دو باندې راتلو، لکه څنګه چې غشې په خپله نخه باندې لګي، سیده په خپله نخه باندې لګي، هم دغه شان دا مصیبت هم دې بنده ته رسېدو. داسې نه ده چې دا د یو ګاونډي کې راتلو او په غلطۍ کې د دو کره راغی، داسې نه ده. داسې هم نه ده چې د دې په مور را روان و مصیبت او لېږل والا ته پته ونه لګېده نو په دې راغی، نو داسې نه ده. یو خو مونږ په دې خبره پوه شو چې مصیبت په چا باندې را روان وي نو هغه ته رسیږي. الا باذن الله، مگر د الله د اذن سره. نو څه پته ولګېده؟ یعنی هر مصیبت ته الله تعالی د اذن سره راځي. یو رسېدو والی شی چې هغې ته مونږ مصیبت وایو، کوم چې مونږ ته بد ښکاري، هغه د الله د اذن سره وي. پوه شوی په دې خبره؟ ځینې خلک دا سوچ کوي چې کچری خدای شته نو بیا دا مصیبت ولی راغی. الله تعالی دا نه دی فرمایلی چې زویم نو په تاسو بس مصیبت نه راځي، دا وعده خو نه دی شوی. مصیبتونه خو راځي، او پر رسولانو باندې هم راغلی دي، په صحابه کرام رضی الله عنهم باندې هم راغلی دي، په هغوی باندې خو بلکې ډېر زیات هر څه راغلی دي. نو دا د ذهن نه وباسئ چې کوم کس بنده مؤمن وي هغه په دې پوه وي چې په ما باندې چې کوم مصیبت راغلی دی دا د الله د اذن سره راغلی دی، د الله د اجازت سره راغلی دی. دا داسې نه ده چې د غلطۍ سره زما طرف ته راغی. او په مصیبتونو کې کوم کوم سیزونه وي، د چا نه خپل خوږ بنده جدا شي، سو بیماری، د چا بچی بیمار شي، د چا طلاق وشي، د چا وادو د یو داسې کس سره وشي چې هلته روزانه مصیبت وي، نو هغه وخت انسان رویه سو وي، د هغه دا خیال وي چې دا د الله تعالی د اذن سره شوی دی، د هغه د ایریټیوډ نه پته لګي چې په دې بنده کې ایمان څومره دی، چې د چا دا یقین وي چې الله پوهیږي او زونه پوهیږم. والله يعلم وانتم لا تعلمون، او الله تعالی فرمایي چې الله پوه دی او تاسو نه پوهیږئ. او د چا چې دا یقین وي نو هغه بیا شکایت نه کوي، هغه بیا د الله تعالی پر رضا کې راضي شي. چې په بنده کې ایمان وي نو انسان پوینټ آف وی بدل وي، چې دا سوچ کیږي نو دا د الله تعالی د اذن نه بغیر خو نه کیږي. یوه پاڼه هم د الله تعالی د اذن نه بغیر نشي رقیدی، چې دا مصیبت ما ته څنګه راورسېدو د الله د اذن نه بغیر. د دې مطلب دی چې د الله تعالی د اذن سره راغلی دی، الله دې معاف کړي. د چا اکسیډنټ شو، بل دویم ګاډی د غلط طرف نه را روان وو، مګر اذن د الله تعالی وو، کو د هغې سبب هر څه وو. او اوس چې هغه ته دا پته ولګېده چې اذن د الله تعالی وو، یو هغه کس وي چې د هغو سره ایمان نه وي او چې په هغو باندې څه مصیبت راشي، نو هغه بیا وایي چې زه به اوس مونځ نه کوم، هیڅ به هم نه کوم، الله تعالی زما طرف ته دا مصیبت ولې راولېږو؟ او چونکې الله تعالی زما سره داسې وکړل نو بیا زه الله نه منم، استغفر الله. ځینې خلک د خپلې خولې سره داسې خبرې کوي چې زما پلار مړ شو نو هغه وخت الله چرته وو، استغفر الله. او دا خبرې ما په خپله د خلکو د خولې نه اورېدلې دي. چې کله ایمان نه وي نو بیا بنده داسې خبرې د خولې نه وباسي. دا ډېر جور او اهم آیتونه دي، ځکه تاسو د کانسنټریشن سره زما خبره واورئ. چې کله په انسان کې ایمان وي، هغو ته د دې خبرې پته وي چې دا بې اذن الله دي، نو هغه به څه کوي؟ هغه کس چې ایمان والا نه وو، نو هغو خو شکایتونه شروع کړل چې دا ولې زما سره داسې وشول، ولې زما سره الله داسې وکړل، ولې مونږ پاتې شوي وو. هغه به داسې وایي. لیکن هغه دویم کس چې په چا کې ایمان وي، هغه به څه وایي؟ نو دا مونږ ته پخپله چک کول دي، تاسو ته او ماته. په چا کې چې ایمان وي نو هغه وایي چې دا خو الله رالېږلی دی، ظاهره ده، دا د هغو د اذن سره راغلی دی، زما رب خو زما خیرخوا دی، هغه خو زما دوست دی، هغه زما خیرخواهي غواړي، هغه چې په ما باندې دی خو دی دی، نو په دې کې زما خیر دی. اے الله، زه ستا په رضا کې راضي یم. اے الله، ته زما د پاره چې څه هم فیصله کوې نو په هغې کې به زما بهتري وي، ځکه چې زه خو پخپله نه پوهیږم. اے الله، تا چې څه هم وکړل نو صحیح دي وکړل، ستا یوه فیصله هم غلطه نه وي. ولې زه به الله ته وایم چې فلانی له په دې وخت مړ کېدل نه و په کار، د فلانی سره داسې نه وه په کار، فلانی په کار نه ده چې وږې وې. زه به وایم الله تعالی ته، زه څه شی یم؟ چې کله په بنده کې ایمان وي نو هغه وایي چې دا د الله د اذن سره دی، نو زه د هغو په اذن باندې راضي یم. هغه په دې پوهیږي چې بیدی کل خیر. اے الله، ټول خیر ستا په لاس کې دی، نو بیا زما د پاره څه مشکل دي؟ بیا هغه دا نه وایي چې دا څنګه وشول، ولې وشول، هی زه خو په ډیپریشن کې لاړم، کاش چې دا نه وی، هغه نه وی. د دې مطلب دی چې هغوی بیا الله نه دی پیژندلی، او یا د دې مطلب دی چې ایمان یې ډېر کمزوری دی او ایمان یې نشته دی. الله تعالی وفرمایل چې سبحان الله، داسې خوږه خبره ده دا، ومن یؤمن بالله یهد قلبه، او چې څوک په الله باندې ایمان ساتي نو الله د هغو زړو له هدایت ورکړي، الله تعالی د هغو زړو له سکون ورکړي، الله تعالی د هغو زړو ونیسي، الله تعالی د هغو په زړو باندې مرهم کیږدي. لکه څنګه چې د ام موسی زړو وو، هغه ګبراو شوه، داسې نه وه چې نه وه ګبراو شوي. او چې څوک ایمان والوي نو هغوی ته څه فرق نه پرېوځي، کو ډېرې سیلې یا طوفانونه راشي یا څوک مړو شي، نو هغوی د الله په رضا باندې راضي وي. او بنده پریشان شي، لیکن په چا کې چې ایمان وي نو د هغو زړو الله تعالی ونیسي، الله تعالی ورله سکون ورکړي. هغه وایي چې انا لله و انا الیه راجعون. هغه دا کله وایي؟ دا ډیره لویه کلمه ده. هغه بیا صحیح شي، هغه داسې نه وي چې مسلسل په ډیپریشن کې، مسلسل جاړي او جړایي نه ختمیږي، مسلسل مایوسي پرې خوره شي، بدی خبرې د خولې نه وباسي، داسې نه وي. هغه او دا هغه زړه له بیا الله تعالی هدایت ورکړي. بیا هغه وایي چې یا الله هر څه چې ستا د طرف نه راشي نو په هغې کې به ستا مصلحت وي، زه ولې شکوي شروع کړم؟ نو وګورئ څومره غټه خبره الله تعالی مونږ ته وښودله چې زموږ څنګه رویه وي په مصیبتونو کې، زموږ د غم په حالاتو کې څنګه رویه وي. ځکه چې انسان سوچ کولی شي چې یو انسان ته هم څه تکلیف نشي رسېدی او نه څه نفر رسېدی شي مګر د الله د اذن سره. چې کله د انسان په الله باندې ایمان وي نو هغه وخت هغوله بیا قرار او سکون راشي. او هغه دویم کس چې په چا کې ایمان نه وي نو د هغه زړه بې چین وي، د هغه زړه پریشان وي. بعضې وخت هغه خودکشي هم وکړي، هغه وایي چې دا څه وشول زما سره، داسې ولې وشول؟ خپل ځانونه وهي. په مخکې ورځو کې چا یو ویډیو رالېږلی و، هغه کس غیر مسلم و او هغو چې کوم ځان وهو او د خولې نه چې کوم الفاظ راوتل له هغې نه پته لګېده چې ایمان پکې نشته. ایمان انسان له قرار ورکړي، انا لله، مونږ هم د الله د طرف نه راغلي یو، و الیه راجعون، او هغو طرف ته به واپس کیږو. دا خو زما د الله د اذن سره وشول. او بیا د لوی نه لوی تکلیف برداشت کول د هغو دپاره آسان شي. کوم مصیبت چې ما ته را رسېدلی دی نو هغه نه واپس کېدو، نه لرې کېدو، او کوم چې را رسېدو نو د چا مجال نه و چې هغه په ما راغلی وي. دا یو خو ما ته را رسېدو، دا خو به راتلو په ما باندې، دا نه لرې کېدو، دا خو د هغو د اذن سره و، نو زه څنګه بچ کېدی شم؟ او په سوره حدید کې مونږ ویلي وو چې یو مصیبت تاسو ته نه در رسیږي په ځمکه کې او یا ستاسو په نفسونو کې. په ځمکه باندې څه دي؟ زلزلې دي، طوفانونه دي او سیلابونه دي. کوم مصیبت چې تاسو ته در ورسېدو یا ستاسو په نفسونو کې څه بیماري ده، اکسیډنټ یا څه حادثات دي، دا څه دي؟ د مخکې نه درج دي، په کتاب کې لیکلی شوي دي. هغه د ظاهرېدو نه وړاندې د الله په کتاب کې لیکلی شوي وو، او الله سبحانه وتعالی لیکلی دي چې هم دغه شان به کیږي. الله اکبر! بیا څنګه کیدی شي چې یو مؤمن داسې شکایتونه کوي، فریادونه کوي او مایوسه شي چې هغه بیا داسې شي چې د یو کار قابل نه وي؟ نو داسې څنګه کیدی شي؟ کو ایمان وي نو بیا دا پاسیبل نه ده چې انسان داسې شي. ایمان داسې ښایسته شی دی چې دا بنده ونیسي، هغو له بیا الله تعالی صبر ورکړي. ځکه چې هغه وایي چې د الله د فیصلې سره راته دا مصیبت را رسېدلی دی او زما رب به زما دپاره ښه فیصله کړې وي. اوس په دې کې یوه بله خبره په ذهن کې وساتئ، او هغه دا ده، سوال دا دی چې د دې نه پس مثلا د چا په ذریعه څه مصیبت را ورسېده، لکه چا غلا وکړه، نو اوس سوال دا دی چې دا مصیبت الله تعالی د طرف نه راغلی دی، نو اوس څو د غلا ریپورټ نشم کولی او نه چاته څه ووایم بلکې خاموشه شم. نو ولې داسې پکار ده؟ یا چا د چا نه سپېړه وتنبوله چې نه، دا خو د الله د طرف نه مقرر شوي وه، نو اوس زه دې څه بدله واخلم؟ نو نه، داسې نه ده. چې کله هم څو عمل وي نو ټیک، د هغه د الله د اذن سره وي، د الله د اجازت سره وشوه، هغو اکشن واخیستو، نو اوس په دې باندې د بدلې حق الله تعالی یې ښودی دی. مګر سوچ دا پکار دی چې دا د الله د اذن سره وه، ګنې د چا هیڅ طاقت نه و چې ما ته یې نقصان رسولی وي. مګر ها، د هغې ریپورټ به هم کوئ. هغو چې څه عمل کړی دی، هغو چې تاسو ته کوم تکلیف در رسولی دی، نو دنیاوي طور چې کومه قانوني کار روایي وي هغه به کیږي. لیکن په زړه کې دا سوچ پکار دی چې یا الله، دا ستا د اذن سره شوي دي. یو مؤمن او بل کافر دی، لیکن د دواړو په ریاکشن کې فرق دی. د مؤمن زړه له قرار راشي چې یا الله، دا ستا د اذن سره وشول، او دویم بنده وایي چې د الله د اذن سره وشول داسې. او تاسو به بېشماره خلک ووینئ چې دا د الله د اذن سره شوي دي، نو داسې ولې وکړل؟ فلانی ولې الله تعالی معذوره پیدا کړو؟ الله د دې وړو سره ولې داسې وکړل؟ چا خبره کوله الله دې معاف کړي چې دا زما بچی ته چې دا کومه بیماری را رسېدلې ده، تاسو ما ته دا ووایئ چې کچری دا زموږ د ګناهونو سزا وي، نو زموږ بچی ته ولې د دې سزا میلاو شوه؟ هغه ولی په تکلیف کې دی؟ زمانه دا غو تکلیف نشي لیدې کېدی. کچری انسان سوچ وکړي چې دا بی اذن الله دی، نو بیا دا شکوه شکایتونه نه دي پکار چې داسې نه وه پکار، داسې ولې وشول، داسې پکار وه، دا مونږ نشو ویلی چې داسې نه وه پکار. چې داسې تاسو ووایئ، نو تاسو چا ته وایئ؟ الله تعالی ته. دا څه چې وشول نو ولې دا د الله تعالی د اذن سره ونه شول؟ نو بیا د الله په رضا باندې راضي کېدل پکار دي. ځینې وایي چې داسې شی لکه مړی چې د غسل ورکول واله په لاسونو کې وي. تا تاسو به کتلی وي چې ډډ باډي څنګه وي. چا چې مړي له غسل ورکړی وي نو هغوی ته به اندازه وي هغه د لمبولو والا په لاسونو کې وي چې کوم خای اړوي یا الټه پلټه کوي نو مرضي د هغو وي. هغه خو مړی وي، هغه هیڅ هم نشي ویلی چې داسې مه کوه. د سختۍ سره دې زما ویښته ولې ونیول؟ ګرمې اوبه دې را باندې ولې توی کړې؟ هغه هیڅ هم نشي ویلی. نو دغه شان شی د الله په مخ کې چې یا الله ستا مرضي ده، یا الله ته ما دغه شان ساتل غواړې، نو زه راضي یم. نو د الله په فیصلو باندې راضي کېدل داسې وي. او موږ ټول عمر شکایتونه کوو، دا نه وایو چې دا خو بإذن الله دی. د الله تعالی هغه خلک خوښوي چې څوک د الله په فیصلو باندې راضي شي. ها، لیکن د خپلو حالاتو د بهترۍ لپاره تاسو کوشش کولی شئ. کو بنده بیمار وي نو علاج کولی شي، کو ظلم پرې کیږي نو په هغې کې هم اکشن اخیستی شي. داسې نه ده چې ظلم به برداشت کوي، لیکن سوچ دا په کار دی چې دا بإذن الله دی. خاص طور کو د چا مرګ وي یا بیماری وي، نو په هغې کې دا سوچ په کار دی چې دا بإذن الله دی. والله بكل شيء عليم. الله تعالی په هر څه باندې خپوه دی او زما په هغه باندې ایمان دی. نو بیا زه دا سوچ کولی شم چې هغه زما لپاره غلطه فیصله کړې ده. د چا سره چې د هر څه علم وي نو هغه خو غلطې فیصلې نه کوي. چې څوک څنګه دی نو هغه شان ټیک دی، هغه له هغه شان په کار دی. د سحر ماښام په دعاګانو کې دي چې الله تعالی څه غواړي نو هغه به کیږي، او چې څه نه غواړي نو هغه به نه کیږي. بیا زه ولې داسې پریشانه یم؟ نو د یو ایمان والا کس زړه له الله تعالی تسلی ورکړي او هغه په سکون کې وي او د هغه زړه مطمئن شي، هغه شکوې او شکایتونه نه کوي، نو موږ ته د دې خبرې پته ولګېده.